السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرح لاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی. نن سه شنبه د تلش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکي چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون او شکایتونو کمیسون په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو ټول حساس مواد او د څلور دیرشو ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې په کابل کې د کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو یوازې هغه رایه معتبره دي چې د بایومیټریک دستګاو له لارې استعمال شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان صدراعظم د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړي کېدو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو یوازې هغه رایه معتبره دي چې د بایومیټریک دستګاو له لارې استعمال شوي دي. په هغې ګډې اعلامیه کې چې د افغانستان د انتخاباتو دواړو خپلواکو او د شکایتونو کمیسیونونو نن خپره کړې، ویل شوي چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ټول حساس مواد د بایومیټریک دستګاو او د څلور دېرشو ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې د دې کمیسیون مرکزي دفتر ته په کابل کې لیږدول شوي دي. دواړو کمیسیونونو د رایه ورکوونکو په ګډون له ټولو لورو چې په دې انتخاباتو کې ونډه لرلې مننه کړې او له ښکېلو ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې د رایو د نتیجو د لیږدولو جمع بندي او د غراض شکایتونو ته د رسېدګۍ په چارو کې د لا شفافیت لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې او له مخکې وضع شوو لوایحو او لوایحو او طرز العملونو له مخې یوازې هغه رایه معتبرې ګڼل کېږي چې د بایومیټریک سیستم په ذریعه استعمال شوي او همدغه رایه سیستم ته داخلوي. د شکایتونو کمیسیون هم له دغه بهیره ام په کلکه ملاتړ کوي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 2.5 میلیون زیاتو وګړو ګډون کړی او لومړنۍ نتیجه به د مهالویش له مخې د میزان په 20مه او وروستۍ به د عقرب په 14مه اعلانیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په یوه ټویټر کې لیکلي چې عاصم عمر چې د پاکستان تابه دی او د هند نیمې وچې لپاره د دې شبکې د مشر په توګه فعالیت کوو، د امنیتي او دفاعي ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې وخت نه دی ښودل شوی، د القاعده شبکې او طالبانو یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي. په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمېر 28 تنو ته ورسېد. د غزنی ولایت د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 28 تنه یې ښځینه محصلینې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین چاودنه په یوه درسي خونه کې شوې ده. یو محصل د دې چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
من می روحله روحانی د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څنګه دی اول سیم ماسلیم چاودن په داسې حال کې وسوسی پسیم کې دی چې سیم دروازه بند او دروازه له ډیر فشار دی باندې درس او ویني او خطا وزاري.
تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې ډلې نه ده اخیستې. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوګنې ولسوالۍ کې د شپږ وسلوال وژل شوي. د ننګرهار دی ولي ویان عطا الله خوګنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوګنې ولسوالۍ کې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې برید کړې. اسلامي دولت ډلې د شپږ وسلوال وژل شوي او د دغې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې. له دې مخکې د ننګرهار ولایت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د اوو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکړل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن یې پیل کړي، له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو، پانګونې او ستراتیژي اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي. عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدراعظم لی کیانګ سره وګوري. د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي وی لارې د ستري پروژې یو برخه ده. د هنتر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دې خبرو د اجنډا بل موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتونو اته وش چینایي ادارې په تور لس کې شامل کړي پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځ شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبې وویل دغه چینایي ادارې اوس په هغه لس کې شامل شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغه چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمان اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډله ییزو توقیفونو او پرمختللو څارونکو ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډیره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي. پیکینګ بیا ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي طبیعت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایور او ډیډر اکولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کورې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به دغه 9 میلیون سویډني کورونو جایزې چې 1,100,000 امریکایي ډالر کېږي نیمایي ترلاسه کوي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې سره ویشي. د نوبل د سګنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدل او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر زو انتخاباتو ټول حساس مواد او د څلور د شولایتونو درایو د نتایج فورمې په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر اوشتو تنو ته رسیدلې دی. په جلال آباد ښار کې نږدې و میاشت مخکې د ملي امنیت ته ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شویو څلور ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت دا غوښتنه چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې واځي هغه رای معتبر دي چې د بایومټریک د دسکاول لارې استعمال سوي دي. په هغه غږ اعلامیه کې چې د افغانستان د انتخاباتو دواړو خپلواکو او د شکایتونو کمیسیونونو نن خبره کړې ویل سوي چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د ترسره سوي انتخاباتو ټول حساس مواد د بایومټریک دسکاو او د څلور دېرش ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته په کابل کې لیږل سوي دي. اعلامیه وایي د رای ورکوونکو په ګډون له ټولو لورو چې په دې انتخاباتو کې ونډه لرلې مننه کړې او له شکیلو ټولو اړخونو یې غوښتي چې د رایو د نتیجو د لیږلو او جمع بندۍ او دغه راز شکایتونو ته د لاسرسۍ په چارو کې د لا شفافیت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د په همدې حال کې اورو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای د شمیرنې او جمع بندۍ پر مهال د ملي او نړیوالو څارونکو له کمرنګ حضور څخه شکایت کړی دی. د دې کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم ډیرو څارونکو ته باور لیکونه ورکړل سوي خو د هغوی نظارت ډیر پیکه دی. خو پر ټاکنو څارونکي بیا د کمیسیون لخوا د څارنې په برخه کې له محدودیت وضع کولو څخه شکایت کوي. خان محمد سیند په دې اړه راپور لري.
د ولسمشرۍ رڼې ټاکنې چې په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنه کیږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ټول بهیر کې روڼتیا ته ژمن دی. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روڼتیا د تضمین په موخه ملي او نړیوالو څارونکو ته باور لیکونه ویشلي دي. خو اوس چې دوی د رایو جمعبندۍ او د شمیرنې د بهیر پر مهال د څارنې زمینه برابره کړې، د ملي او نړیوالو څارونکو شمیر کم دی. د دغه کمیسیون یو ویاند ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل:
بدبختانه په دې برخه کې څارنه ډیره کمه ده. څو ځل موږ دا موضوع یو شمیر بنسټونو سره شریک کړل چې کوښښ وکړي خپل څارونکو کمیسیون ته راولېږي او که هر ستونزه ویني د موږ سره یې شریک
کړي. خو پر ټاکنو یو شمیر څارونکو بنسټونه بیا وایي چې کمیسیون یو لړ محدودیتونه وضع کړي، له همدې عمله د ناظرینو شمیر کم دی. دوی وایي له هر بنسټ نه یوازې دوه تنه کولی شي چې دغه بهیر وساري. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
موږ د ټاکنو کمیسیون تر استول شوی مکتوب لمخه هر ورځ خپل دوه څارونکي کمیسیون ته لیږو ولدي زیات واک نه لرو زموږ لپاره شرایط ټاکلي چې دوه څارونکي ولیکو خو که اجازه راکړي حاضر یو لاس نه ولي
خغلی رشید زیاتوی سارونکو ته همدا ډول اجازه نه ورکول کیږي چې د کمیسیون د مدیرانو د پریکړو په غونډو کې ګډون وکړي خو د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس نعیم ایوب زاده بیا د بهرنیو سارونکو له حضور شکایت کوي او وایي چې دوی یوازې د تصویر اخیستلو لپاره کمیسیون ته ورځي
زموږ هیله دا وه چې هر بنسټ ته د 50 تنو د ورلیږلو اجازه ورکړي خو د نړیوالو څارونکو برخه کې یوه ستونزه شته هغوی راځي یوازې یو تصویر اخلي او بیرته ځي
په ورته وخت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي د رایو د جمعبندۍ او شمیرنې نږدې 50% کارونه بشپړ شوي او د دوی چارې به د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلانه مخکې بشپړې شي تمه ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړۍ پایلې د تلې د میاشتې په 6 اعلان شي
تاسی ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای د شمیرنې او جمعبندۍ پر مهال د ملي او نړیوالو څارونکو له کمرنګه حضور څخه شکایت کوي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي یو شمیر ټاکنیز ډلو ته یې خبرداری ورکړی چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ونه کړي د دې کمیسیون مسؤلان وایي له وخت مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه نظر څرګندول د قانون خلاف عمل دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له نوماندانو څخه غوښتي چې دوی پرېږدي چې په خپله پایلې اعلان کړي امید زهیرمل نور حال راکوي
داسې مهال چې نږدې هر ورځ یو شمیر ټاکنیزې ډلې وایي ولسمشرۍ ټاکنې یې ګټلې اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې کار ته غبرګون ښیي او وایي هغوی ته چې د بری اعلان کوي نو دوی لخوا خبرداری ورکړل شوی دی د دې کمیسیون د ویاند مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د قانون له مخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې حق لري چې پایلې اعلان کړي او هر څوک چې له وړاندې عمل کوي له قانون څخه سرغړونه ده
دا صحیح
کې پیژورې دا وای هغه ډول چې وړاندوینه یې کړې لمړی مورد ته اوسه کړې ورسته خبرداري ورکړې خو که دوام ورکړي د قانون لمخې به ورسره عمل وکړي د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ډلې د دوشنبه پورې زویل د 2019 کال ولسمشرۍ ټاکنې یوازې یو ګټون کلري او هر څه ژر باید پایلې اعلان شي بلورته بیا د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی د المان شپیګل مجلې سره مرکه کې ویلي دا ښکاری چې د بعد راتلونکو 50 نورو کلونو لپاره هم ولسمشر وي خو هغه زیاته کړي د کمیسیون اعلان ته پته مده لدی وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو یو بل نومان رحمت الله نبیل ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو د کم ګډون لکبل هیڅ ګټون کې نه لدی او دویم پړاو ته بولاړي شي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له نومندانو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ډډه وکړي د دې کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نوماندانو څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی د مخکې له وخته وړاندوینې نه کوي هغه مرجع چې هغه تصمیم نیسي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم پر اساس باندې ګام پر مخ انشاءالله چې په ټاکل نیټه چې د میزان ویشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به اعلانوي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د نوماندانو لخوا د پایلو په اړه وړاندوینه د خلکو فکر مخشوش او د بهیر اغیزمنوي په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایاند سمیره رسا وایي د یو شمېر نوماندانو لخوا له وخت مخکې د بریا اعلان وټاکنی بهراني کړي
د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه او د خلکو د ذهن ګډوډول د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او نور د بهیر اغیزمنوي دا کار به بحران جوړ کړي چې وړاندې هم مونږ تجربه درلوده
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د محلويش پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 6 او وروستۍ پایلې به د لړم په 14 نیټه اعلانېږي تر اوسه څلور نوماندانو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلې اعلان د دوی حق دی امید زهیرمل ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تاسی ازادي راډیو اوري نن د شتي شنبه په ورځ تر غرمه مخکې د غزنی په هنتون د دري ادبیاتو په انځي په دریم سنف کې به می چاودنه وسول د غزنی د روختیا چارواکو ویل چې دغه به می چاودنی د ټپیانو شمیر اوښتو تنو تر رسیدلې دي چې د دوی په وینا ډیرې شذینه محصولې ندي حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکی وای د نننې 14 د ټپیانو شمیر وو وستنه تر رسیدلې دی. د ملکی شفاخانه رئیس ډاکټر باز محمد همت د سیشنبه فورس په دیاله ازادي رادیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفر نارینه او پاتنور 22 تنه شزینه زده کون کې دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
لدی د سینې موږ ته مجموعاً ټول 22 نفر زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفر نارینه دي او پاته 22 نفر انجونه دي. په انجونه کې هم 4 نفر روحي شکر لیدلی ده او 3 زخمیان دي. د ټول روغتیا حالت د خدای فضل ښه ده، تشویش وړ نه دي.
دغه 14 د سې شنبه ورځ تر غرمې مخکې لس نیمې بجې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په سیم کې سوی وه. آینی شاهدان وایي دغه 14 په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه 14 څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي 14 ډېره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیمف لاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کېږي چې چاودېدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحلا روحاني د غزني ولایت د پند پښتو ادبیاتو څانګې د یاول سیم محصل یم. زخمیان به تر 15 زیات وي او زیاتې انجونې ولې هلکان دومره نه کېمان بېدل.
څه ډول وسو؟ 14
په داسې حال کې وسو چې په سیم کې د سیم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېره فشار دې باندې وزار سوه او عینې خواته وزارې سوې.
داسې یو ناولده څوک راغلي وو؟
ناولده څوک
مخکې دلته پراته وو؟
شاید داسې معلومېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې 14 تر سره سو، انفجار یې ډېر زیات، خو سیم مکمل ختم سو.
دا 14 په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیرې وژې میاشتې په 15 نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې بمې 14 سوې و چې له امله یو تن وژل سوی او تن نور ټپیان و چې نجونې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو د جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه ووژل چې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس معصوم ستانکزی له خپلې دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وایي د یو شمیر څېړنو له مخې د دې قضیې ځنیو پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي موندنې ښیي چې دې قضیه کې یو شمیر سرغړونې شوي چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. دی وایي د ګمارل شوي پلاوي په څېړنه کې د سرغړونو یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې د پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزی هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالي دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي، خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وای تر راتلونکي اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو څلور رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وای یاد پیخه 2000 او څېړل شو، خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو څلور رونو ماما محمد صابر ازادي رادیو ته وویل
لوزنګ د حکومت د غوښتنه خواهش ته چې دغه مجرمین محاکمه شي، ودنی ول شي، د دې دغه پښتنه ول شي، پلتنه د دې ول شي چې دغه د خلکو جرم چې شه نه داخلك نه طالب نه تروریست نه داعش، د دې خلک دا شخصي نه پېږم شخصي په دا سره شهیدان شوی او کدا حکومتي سپلانو موږ هم نه پویږو په دې هغه باندې.
دا کورنۍ عدالت غوړي او زیاتوي باید د پیخي د څېړنو پایله ورسره شریک شي. او مو وختل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو، خبري علي نشو. لدی پیخي ورسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قتی عملیات زندولي او هغه کسان چې د قضيه کې خپل و پیژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسی ازادي رادیو اوریدا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې یوازې هغه رای متبر دي چې د بایومټریک د دستګاو لاري استعمال سوي وي. په دې اړه نور حالز موږ همکار واصل وسال راکوي.
ډیره زیاته مننه. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یوازې هغه رای د اعتبار وړ دی بایومټریک دستګاو له لارې استعمال شوی وي او دغه رای به په سیستم کې داخل شي. دوی دا هم ویلي دي چې له ټولو ولایتونو حساس مواد کابل ته رسیدلی دي. په هغه ګډې لمه کې چې د افغانستان انتخاباتو دواړو خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو نن خبره کړې ول شوې چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو ټول حساس مواد د بایومټریک دستګاو او د سلور د شولایتونو د رایو د نتایجو فورمې د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته په کابل کې لیکدول شوې دي. دواړو کمیسیونونو وې دي د رای ورکوونکو په ګډون له ټولو لورو چې په دې انتخاباتو کې ونډه لرلې مننه کړې او له خپلو ټولو اړخونو یې غوښتي د رایو د نتیجو د لیکدولو او جنبندۍ او دغه راس شکایتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د لا شفافیت لپاره همکاري ته دوام وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د قانون د نسمې ماده او لمخ کې وځ شو او لوایو او طرز عملونو لمخې یوازې هغه رای معتبر ګڼل کېږي چې د بایومټریک سیستم په ذریعہ استعمال شوی او همدغه رای سیستم ته داخليږي. د شکایتونو کمیسیون هم له دغه بهیره په کلکه ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 2.5 میلیونه زیاتو وګړو ګډون کړی او لومړنۍ نتیجه به د مهالویش لمخې د میزان په 20مه او وروستۍ به د اقربیا لړم په شپړسمه اعلان شي. بلې مراله جان،
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د واصل وصال راپور واوریدئ چې د ویلی وای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې یوازې هغه رای معتبر دي چې د بایومټریک د دستګاو له لارې استعمال شوی دي. تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې په کلنی ډول له 2 تر 3 زرو کوچنیان په غیر طبیعي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د هغه شمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعې وروسته ترلاسه شوي دي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنی ماشوم دی. دغه ماشوم څوی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وایي د زوی له پیدایښت سره متوجه شو چې سری غټ دی. وایي درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زمون ماشوم واپس چې کور ته بوتلو درې نالش کې واپس هم راوستل ته کې اوس هله ډېر خراب دی. واده خو خپلو کې ده، هم دا مزوي دی او هم چې دی د ماما دوه طرفه ده. درې مخکې ځای شوي وو، رشته خپله ده، د هغې د وجې به نه وي. خو موږ دومره خیال هم نه وکړی، فکر هم نه وه.
د کابل په اندرا گاندی روختون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وای
ډیر زیات عوامل دي چې کدی سړیغه نو واخلی چې باعث د سوی اشکال کېږي. یو د یو جملې نه چې موږ په ملک فوق العاده هغه زیات دی، هغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپل فامیلیو کې کلوي، د کاکا لور نامزاد شی او د کاکا د زوی شه، د احمد زوی، د احمد ماما د لور سره پندې شکل دا امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي، یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې، ولی په شکل د مخفی نامکمل. وخت چې دا جفت یو ځای کیږي او باعث دو کې چې دوی اولاد مابین ته راوړي، دا ډومینانټ کیږي. ډومینانټ په دې معنی چې تظاهر کا، یعنی ډیره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او بعد اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کیږي. ډاکټر حسن زای وای د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیښې او یا په غیر طبیعي ډول د ماشومانو زیږون لکه د لاسونو نه لرل، د پښو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر، دا ډول پیښې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلې زلیخا انوري وویل
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 وقات سوی اشکال بلوغی
د افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي، دا شمېر دوه برابره کیږي.
یعنی رقم تقریبا دو چند میشه.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع په اړه نظر لري.
ډاکټران موږ ته وایي چې موږ ته ښه نه دی، نو دغه واده هم شرعا احرام دی. صحت ساتل موږ ته اورین اصل دی، ټول قرآن او ټول حدیث راواخلي پهندې اصل ولاړ دی. یو هدف دا دی موږ باید خپل صحت وساتو، نو که په دې کې موږ غفلت کوو موږ یو مهم اصل دی، ټول اسلام هدف دی، هغه دې قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلی چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکله ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې یو ځل بیا د شپږیزې لیګ سیالۍ له نویو رنګونو سره پیل سوي دي. د افغان لوبغاړو تر څنګ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي ګڼ مینوال هم خوشحاله دي چې د کرکټ دا سترې کورنۍ سیالۍ له نږدې ګوري او خوند ورڅخه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم د دغه سوداګریز لیګ په روان پړاو سیالیو کې د پانګوالو د کمې لیوالتیا خبره کوي، خو وایي هڅه یې کړې چې دغه سیالۍ د تیر په څیر په ښه ډول اوسي. زموږ همکار واصل وصال نور حال راکوي.
د مینوالو د تودې جذبې او د خوښیو د سندرې د شپږیزې لیګ سیالیو په بیا پیلېدو سره سر شوي. د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ زرګونه مینوال راټول شوي او د خپلې خوښې د لوبغاړو لوبې له نږدې ګوري. شریف الله زدران د دغو سیالیو د لیدو لپاره له خوست نه او جمیل الرحمن له بغلان نه کابل ته راغلی. د دوی په خبره په نام نه افغانستان کې وازی کرکټ دی چې خلکو ته خوشحالي ورکوي.
والا ډیر خوند اخلم، تماشاچیان هم بخې ډیر زیات راغلي دي، واقعا ډیر خوند کوي. او شاپور زادران لوبډله بیټنګ ته ولاړ دی، مینوال هم ناست دی، ډیر خوند اخلي لوبې نه،
ډیر زیات خوشحاله یم. زه دلته داسې الفاظ نه لرم چې استعمال کوم، ځکه چې په افغانستان کې دي دومره نام نوې به وجود دی یوازې کرکټ ته موږ ته خوشحالي راکوي. نو زه ډیر زیات خوشحالي احساس کوم چې خپل موږ کورنۍ لیک لرو او هغه هم موږ خپل ملي لوبغالي نږدې نه وینو.
د شپږیزې لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې پیل شوې چې په هغه وخت کې پکې د ګډون کوونکو لوبډلو شمیر 15 وي، چې بیا وروسته د لوبډلو شمیر شپږو ته لوړ شو. د دغه لیګ 15 پړاو سیالۍ په پرلپسې ډول هر کال ترسره شوې، خو په 2013 کال کې شپږم پړاو ونه شو. خو په هغه کال کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې چې سږ کال یې دوهم پړاو د مالي فساد له امله لغوه شو. شپږیزه د افغانستان د کرکټ په داخلي چوکاټ کې له دې امله بریالۍ ګڼل کېږي چې له برکته افغانستان د راشد خان، مجیب زدران، عثمان غنی، ظاهر خان، حضرت ځاځي او قیس احمد په شان تکړه لوبغاړي وموندل. د افغانستان د کرکټ یو شمیر ځوان ستوري وایي شپږیزه هغه ستر لیګ ده چې پکې ځوان لوبغاړي خپل استعدادونه ښکاره کوي او ملي لوبډلو ته لار پیدا کوي. د شپږیزې په روان پړاو سیالیو کې دوه لوبیدونکي ځوان لوبغاړي طارق ستانکزی او رحمن الله ګوربوز.
که تاسو وګورئ اکرام علي خیل، همدارنګه ابراهیم زدران، رحمن الله ګوربوز په دې سیریز کې همدې شپږیزې نام دي سیالونه مخته تللي دي. هر ځوان یو هیله لري، ارزو لري چې هغه ملي لوبډله ته لاړ شي. نو ان شاء الله زمنګ کوشش هم دا ده چې خېلو به تر سره کو او خپل هدف ته ځان ورسو.
زدا کړه بکو هر میچ نه، هر غټلو بایلل نه بمنګ زدا کړه کو. نو زمنګ کوشش هم دا ده چې زدا کړه کو هغه خدي دلته زدا کو او د هواد لپاره بهر کې بیا هغه عملی کو. ډیر زبردست چهر سمرا زیات یو خې خدي، ځکه چې د ځوانو لوبغاړو لپاره ډیر ځوانان لوبغاړي دلته لاس ته مونږ ته راځي، کرکټ بورډ ته راځي، کې راځي د دې ځاینا ډیر ښه فرصت دی نیو لوبغاړو لپاره.
د دغه لیګ د مسولینو په خبره سږ کال دغه لیګ له مالي اړخه دوی ته ښه نه ده، ځکه د دغه لیګ دوه لوبډلو د کابل بازانو او د سپین غر زمریانو اخیستلو ته سوداګرو زړه ښه نه کړ او بې مالي ملاتړ پاتې شوې. د شپږیزې لیګ عمومي مسول عبدالهادي دریس از رادیو ته ویل چې د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ته د نویو استعدادونو د موندلو او له اقتصادي پلوه زیاتې مهمې دي. ښاغلی دریز وایي کرکټ بورډ تل کوښښ کوي چې دغه لیګ هر کال په ښه کیفیت سره ترسره کړي او له لارې ځوانو لوبغاړو ته دا موقع په لاس ورکړي چې خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي.
Oh,
د پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکاري زرغونه منګل سره اوسی. زرغونه جانې سلامونه.
سلامونه تاسو ته ملالای جانې. تاسو ستړي مشئ.